مخامخ کیږي. د یادولو وړ ده چې دا دواړه لوبي سبا د اگست په 8 نیټه سهار 9 بجې پیلېږي. په کابل کې نن د نجونو بالینګ لوبي ترسره شوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي روډیو ته وویل چې په دې لوبه کې دوه ټیمونه برخه لرله. لوبه کابل ټیم وګټله. د دې یو ورځنی لوبي هدف دا دی څو غوره لوبغاړي ملي ټیم ته ور وپیژندل شي. او د افریقای لوبډلې لوبډل مشر فاف دو پلیسی د افریقا د غوره کرکټ لوبغاړي په توګه جایزه ترلاسه کړه. د سویلي افریقا کرکټ بورډ هغه په یو ورځنیو لوبو کې د کال غوره کرکټ لوبغاړی پیژندلی. د افریقا کرکټ بورډ هر کال د غوره لوبغاړي جایزې ورکوي. یو ورځنیو لوبو لوبغاړو کې دو پلیسی او د ټیسټ لوبو غوره لوبغاړي جایزه بیا کوینټن ډیکاک ترلاسه کړه.
سپورتي خبرونه مولا ناجي ساپي څخه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوس هم د ازادي رادیو د اوریدونکو ځینې پیغامونه چې تاسو موږ ته رالېږلي. رحماني صاحب چې د ځای نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي د طالبانو د قرآن او دین په نوم هغه ناروا کارونه وکړه، خو نتیجه یې دا وه چې افغانستان یې په یوه میاشت کې پرېښود. مسافر لیکلي، سلام د ازادي رادیو کارکونکو ته، وعلیکم سلام. د زابل ولایت شینکی ولسوالۍ، نو بهار ولسوالۍ، اطغار ولسوالۍ او شملزو ولسوالۍ باندې طالبانو دایو میاشت کې عمومي لار بند کړې ده. لوالي صاحب څخه مودا غوښتنه ده چې لار ژر تر ژره خلاصه کړي، خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. عابد صاحب بیا له کندهار څخه لیکلي دي، زما ټولو افغانانو ته دا پیغام دی چې د منافقینو، چې د په وینا دا اس ام اس لیکلي دي، وایي د منافقینو پر اعلان غوږ ونیسي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. او عبدالله بارکزی د هلمند د ناوې څخه لیکي، کراروان لوی اختر ته اوربند تامین نسي، د تیرې جولای میاشتې په شان به په روانه میاشت کې ملکي تلفات ډیر سي. همداراز فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي آریوب څخه لیکلي دي، د سولې هوکړه لیک ته په تمه یو، الله دې سوله راولي. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه واورو. لمړی نیمه نړۍ چې د ښځو د حقونو په اړه جوړیږي، د ازادي راډیو پروګرام هغه اورو، او وروسته کومیډي پروګرام د ګوړې اچار خپریږي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ترماستریکا
چې مې زده کړې، زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه، د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د کورنۍ اړیکو په ښه کولو او خرابولو کې ښځې څه رول لري؟ څه انګېزه د دې سبب کیږي چې ځینې ښځې د نورو ښځو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د آبادۍ ګوري؟ دا ډول کړنې ښځې له کومو روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي؟ او دا کار د ښځې او خاوند ګډ ژوند څومره اغېزمنولی شي؟
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي، خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا دې شی پخ کړی دی.
خپل خوشاله ما د دوی په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته وښ شي.
ویل کېږي ښځې د کورنیو ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زېږولی شي. یو شمیر ښځې وایي په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره ښځې له شغلي او ټولنیز پلوه په ځان بسیا هم وي، دې ته اړ کېږي چې ځینې خبرې، دودونه او عادتونه ومني. او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کېږي، چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشر یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه.
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده. ډیری وخت ښځه او مېړه دي که نه یو بل سره جنګ کوي، خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکی وي، ما بیله تحریکی وي چې یعنې تا ته د مېړه داسې خبره وکړه، تا باید داسې ورته ویلي وای، د هغه ځواب دې کړی وای، نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري، تا ته یې دا خبرې وکړلې، تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای. زه دې ته مجبوره شوې وم چې دا کور پرېږدم، نور مې د خپل پلار کره لاړه شم.
ډېری وختونه په ظاهر کوچنۍ کړنې د ښځو په ژوند ژورې او لویې اغېزې درلودی شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل، خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البته چې ډېری وخت یې د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده، کومې مېمانیانې چې لرم بېخي مې راونه غوښتله. بیا چې نورو پوښتنه کله چې ولې دې نه ده راغوښتې، ما چې ما خو راوغوښتله هغه پخپله نه ده راغلې. هغه عناد و کبر و تکبر یې دا اجازه
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي، د دې ترڅنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي، د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زېږولی شي. ځکه چې که مېړه له مېرمنې سره ودرېږي، مور، خور، ورور او ورېندار ترې خفه کېږي، او که د دوی ملاتړ وکړي نو له مېرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کېږي. په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کېدای شي، بلکې د دوو ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلالۍ وایي د خواښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د مېړه او لیورونو لخوا وهل ټکول شوې ده چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوې. دا وایي ډېر صبر یې وکړ خو دوه کاله کېږي له خپلې خواښې او لیورونو بېله شوې. د ګلالۍ په خبره که څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی، خو د خواښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و.
کله چې زما خواښې لیده چې ټول زما ډېر صفت کوي، زما خواړه خوښوي، دې ما سره یو رقم زد پیدا شو. یو ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صاف یې کړم. زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي. نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته، زه ګورم چې زما خواښې په هغه وریجو کې، اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه، خو دې پکې نوره مالګه اضافه واچول، دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې، ما ته بهانه وکړله، وایي ما دې کې مالګه وکتله، مالګه کمه ده. ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي، کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې، هغه ټول زما د خواښې د لاسه وه، ټول به ما ته په قار. حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا دې څه شی پخ کړی دی.
د دې تر څنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ آرامښت او سکون ترې اخلي، داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ کې د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده. 15 کلنه بیبی شیرین وایي په خپل څلور څلوېښت کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو، خواښې او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و، خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې. نوموړي وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.
خپله خوشحاله وم، د دوی په کور کې، د خسرانو په کور کې، دا غونډه رانه خوشحاله دي، غونډه رانه رضا دي، د نن ورځې پورې غونډه ته خوشحاله دي، دعاګوی دي رانه زویه. په خپله سای ښه نسي، هېڅوک هم نه ښه کېږي زویه. قبونه سره مې ښه وخت تېر، د نن ورځې پورې دواړه خویندې وي او جای ده. زه اول اخره باندې داسې زغلې وم، په چا باندې مې کار نه پلرلو، تته غونډه دوه به راته کول، خواهی که می خسر می غونده خدا نه خوشحاله و خپل خپلوان را نه خوشحاله و انگاند سر مسی می دل مسای می ده شکر ده زمان می دی مسیر نه زیتین کور گرد وره ده زب خپل علاکه مور غونده چنگه کم دی دی پسر دی زمان پسر دی انگاند پسر.
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي؟ د یوه خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد عظیم صفایي په اړه وایي
کله چې عقد نکاح کیږي، د همغه شیبې نه چې اجاب قبول وشو، په میړه باندې دا واجب ده، درې شیان په واجبېږي چې هغه نفقه ده، د مسکن آماده کول دي، د کور او همدارنګه د مهر ورکول دي، په هر اندازه چې ټاکلی وي او په هر اندازه چې ورته رضایت ښودلی وي. هلک میرمنه مکلف ده په دې باندې چې حتمی او ضروري باید د خپلو خسرانو سره ګډ ژوند ولري. اخلاقا دا راجع کیږي میرمنې ته چې په کور کې که چیرې ګډ ژوند ده نو کارونه هم ګډ دي، مسؤلیتونه هم سره ګډ بیا ټولو ته مشترک دي.
هغه ښځې چې د بل د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند خوالی ګوري او یا د کورنۍ د ښځینه غړو سره نه جوړیږي، له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمه کټوازی پوښتلې ده.
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب، ژور خپګان، استرس او یا هم بل راتلونکي څخه به ډېره ویره لري.
چې کله یو جلی پیدا کیږي هغه ته داسې ویل کیږي چې ته به واده کوي یوه ورځ او ته به د یو چا مسؤلیت لرې او یو شهزاده به راځي او تا به وړي او ستا ټول خوبونه به پوره کوي. بالاخره دغه جلی ټول خوبونه په خپل خاوند پسې نښلوي، یعنی خپل ژوند ته هیڅ کار نه کوي. دغه ارزونه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم، خپله به د مالي له لحاظه خودکفا اوسم، خپله به ځینې تحصیل کوم، زحمت به باسم، خپله به ځانته ډوډۍ پیدا کوم، یا به له یو خاوند سره د بعضي مسایلو لپاره واده هم کوم. خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي. ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا یو غلط فهم دی. یعنې دا هم د کورني اختلافاتو یو لوی لامل کېدلی. بل دلیل یې د کورني اختلافاتو ګوره چې افغانستان کې یو جلی واده کوي نو دا جلی له هغه ټول کور سره واده کوي، نو هغه کورنۍ خو پیژنه چې څوره اماهنګي کولی سي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي له لحاظه، سنی له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه.
د نیمې نړۍ په خپرونه کې د افغانو ښځو د ژوند په ناخوالو او بریاوو غږیږو. دا خپرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانون درېندو او خوښي